د امریکا غږ آشنا تلویزیوننن شپې د خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا د طالبانو د رسمي پیژندلو په لټه کې نه ده. میرمن ګرینفیلد زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکایي ډیپلوماټانو د لیدو مخه په طالبانو د فشار راوړل دي. محکمې ته د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ حاضرېدل په هغه تور دی چې غوښتل یې په غیر قانوني توګه د 2020 کال د ولسمشریزو ټاکنو پایلې لغوه کړي. او په امریکا کې د نویو راغلو افغان کډوالو ستونزې اکثر په دې نه دي توانېدلي چې د خپلو کورنیو سره یو ځای شي. یله دا د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه د زمری 12 نیټه او د 2023 کال د اگست دریمه زه خایسته سعادت لامیمه. نن د خبرونې قدر من میلمه د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی سره په رسنیو باندې د بندیزونو پر لاس شدت او فشار خبرې کوو. د ولسمشر ترامپ د محکمې په اړه وروستي جزئیات به زما همکار ایوب خاورین تاسو ته وړاندې کړي. عبیدی صاحب او خاورین صاحب، له تاسو نه په مننه هیله کوم چې قدر من لیدونکو که هم سره مل پاتې شي. قدر منو لیدونکو، د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د امریکا له ځانګړو استازو غوښتي چې د طالبانو سره لیده کاته بند کړي. نوموړي ویلي چې له طالبانو سره د متحده ایالاتو تعامل په افغانستان کې د بشري وضعیت له ښه کېدو سره مرسته نه ده کړې او باید د دغې ډلې سره د امریکایي چارواکو لیدنې کتنې بند شي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره لنډا تامس ګرینفیلد وایي چې په طالبانو فشار راوړي څو په خپلو نړیوالو مکلفیتونو باندې عمل وکړي.
was shut down in the dead of night.
The متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د افغان میرمن او انجونو او بشري حقوقو لپاره د دغه هیواد د ځنګړي استازي رینا اميري د څرګندونو په جواب کې ویل دي د میرمن اميري د کار د پیل مخکې مودې په پرتله اوس د افغان میرمن او انجونو په وړاندې زیات ځپونکو فرمانونه صادر شوه دي.
افغانان د امریکا د متحده ایالاتو څخه د نور تعامل غوښتنه نه کوي، ځکه دا تعامل د افغان میرمنو او انجونو سره مرسته نه کوي او د طالبانو سره په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا لیدنې باید بندې سي.
مقال په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تام ویست او ځنګړي استازي رینا اميري د جولای په 1 او 1 په قطر کې د طالب استازو سره وکتل. د خبرګونونو په لړ کې د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې د رینا اميري څرګندونو خبرګون خودلای او ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې د تیرو نږدې 2 کلونو مخامخ تعامل د افغانستان خلکو ته هیڅ لاسته راوړنه نه درلودلې او یوازې د ځپونکو او جنسیتی تبعیض د رژیم د یوې برخې د مشروعیت سبب شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لنډا تامس ګرینفیلد وایي امریکا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په لټه کې نه ده، بلکې پر دې ډلې فشار راوړي څو په خپلو نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي.
د افغانستان په اړه زموږ دریز ډیر روښانه دی. په دې باور یو چې افغاني جونې باید خونځو ته د تګ اجازه ولري او افغانی خزی باید کارتا لاړی شي. په دې خاطر مو پر طالبانو فشار راوړی دی. مونږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. جنو ته د زده کړو د اجازه د نه ورکولو په دلیل مونږ د طالبانو هیڅ ډول ملاتړ نه دی کړی.
ګرینفیلد وویل امریکا د 2023 کال د اگست په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي مشري پر غاړه لري او د بشري حقوقو مسلې ته به رسیدګي وکړي او د افغانستان مسله به خامخا د لسپ سر کې وي.
امریکا او د نور نړۍ ستر ځواکونه حکومتونه هغه سره د دې چې طالبانو د رژیم او پالیسیان یې خوښ نه دي، خو بیا هم په دې فکر کې دي چې په اوس حالت کې په یو ډول باندې دا چې په افغانستان کې امن ده، جګړې اوږده سلسله ختمه شوې ده، بیا هم د دغه ټولو پالیسیو خلاف چې هغه د نړیوال ټولنې سره هم قدمه نه دي، خو بیا هم طالبانو سره یو تعامل غواړي.
طالبانو وخت تر رسیدو وروسته پر افغان میرمن او انجونو د کار او زده کړو په برخه کې پراخ محدودیتونه لګولې دي. په داسې حال کې چې په بل هیڅ اسلامي نظام کې دا ډول بندیزونه ساری نه لري، خو دوی له اسلام څخه د خپل برداشت لمخې وایي چې هغوی ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقوق ورکوي. سمیع الله جلانزای، د امریکا غږ.
بل پلو د دولت په چارو کې د پاکستان د بارنوي چارو د وزارت وزیر حنا روانی کار او د بارنوي چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په ګډون ځینی پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې د پاکستان په وروستۍ ناامنیو کې افغانان ښکیل دي او ادعا کوي چې په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په یو ټویټ کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د پاکستانی چارواکو تورونه رد کړي دي او بے اساس بللی. مجاهد زیات کړه چې اسلامی امارات هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د پاکستان لاټړي یادیدونکو افغان طالبانو په خپل خوره د تحریک طالبان پاکستان خلاف د پاکستان د غوښتنو باوجود د عملیاتو هډ نه دیکړي او وړاندې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې پوزي عملیات کوي نو دوی هم د خپل خوره د دفاع حق لري.
مونږ باید نړیوال قانون لاندې خپل دفاع کوو که افغان چارواکي ګامونه نه پورته کوي نو بیا به خپل دغه تا د نننه ګامونه پورته کوي. خدا به رومبۍ لار نه وي. مونږ ورسره مرسته کول شو که د افغان طالبان د توان ستونځوي خو د نیت خبره وي نو دا بیا بیل خبره ده.
دا رومبۍ ځل نه دی چې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په پاکستان کې په بریدونو تورن کړي او د افغان طالبانو نه یې د دوی په ضد د ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې دي. د دې نو وړاندې د پاکستان د پوز بشر د دفاع او د کورونو چارو د وزیرانو او نور چارواکو د خوا هم داسې سرګندونه رامخته شوې دي.
په خوا داسې و چې ټي ټي پی د انګلیس د خوا نه حمایتي چې افغانستان کې تل موجود دی او د هندستان په حمایت باندې ټي ټي پی چلیږي. دا مهال په افغانستان کې نه انګلیس شته دی او په افغانستان کې هندستان رسمي اړیکه لري. هلته دا یو معمولي موجودیت هم نه نو خبره دا ده چې د دوه پخوانی خبرې غلطی ثابت شوې او هغه دا و د افغانستان په جمهوریت نظام باندې چې کوم څور لګاو.
د امریکای په نبراسکا پونتون کې د افغانستان د مطالعاتو مرکز مشر شیرجان احمدزی وای نګنی افغان طالبان به د ټي ټي پی خلاف واضح بیان ورکړي یا په پراخه کچه عملیات به پیل کړي. دا خبره احمدزی د ډیوا هلو ویو خبرونه کې کړي.
دا طالبان طرف ډیر ستونزمن کار وی چې طالبان ټي ټي پی په خلاف کوم عملیات ترسره کوي ځکه دا هماغه طالبان دي چې دوی سره د تیر حکومت په خلاف افغانستان کې جنگیدل
دی. اسلام آباد کے سیڈنیز ادارے انٹرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیئرز محبوب احمد وائی تحریک طالبان پاکستان غواړي چې د وسلو په زور خپل مقصد ترلاسه کړي خو جمعیت علما اسلام د جمهوری عمل ملګرتیا کوي او د دې نظریاتي اختلاف په وجه وسلوالې ډلې د مدرسو ماشومان د ځان سره د ملګری کولو کې د ستونزو سره مخ دي ځکه په جمعیت علما اسلام یې بریدونه سیوا کړي دي.
ہمارا اسلامی لمدہ مطالبہ کرے گا جو افغانستان کی حکومت پر آئے تو ابھی وہ سردا خبر افغانستان کی کم ذائقے مسئلے گئی
د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری ویلی دی چې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ګډه هلې ځلې کول پکار دي او که د دې مخنیوي یې په وخت ونه کړو نو دا د سیمې لپاره یو غټه خطر رامخته کولی شي.
بل پلو په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ باندې په واشنگتن ڈی سی کې محکمې ته حاضرېږي. هغه پرون یو منصفه پلاوی د 2000 شلم کال د ټول ټاکنو د پایلو د بدلولو په هڅو تورن کړ. په دې اړه نور معلومات د ایوب خاورین څخه اخلو چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره په خبرونه کې مل شوی دی. خاورین صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. په ډونالد ترامپ باندې مشخصا کوم تورونه لګېدلی او دا کار د هغه پر نوماندۍ باندې څه ډول اغیز درلود؟
سلامونه. ډونالد ترامپ نن څلور بجې دلته په واشنگتن ڈی سی کې هغه محکمې ته حاضر سي چې پرون همدلته د پدباندې د منصفه هیئت خپل پریکړه اعلان کړی و. نن به دلته په رسمي ډول ابلاغ سي او ورسره بل دن پختنه وسی د گناه یا بی گناهی چه طبیعی خبره ده دی د بی گناهی ادعا کوي او دلیل وړاندې کوي چې په امریکا کې د بیان د ازادۍ نه استفاده کړی ده د شکایت کولو د قانون نه استفاده کړی ده چې هر څوک د یو شکایت کولو حق لري او دریم ټکی هم د مدافع وکیلین وای چې ولسمشر ټرمپ ته د هغه وخت حقوقی مشاورینو دغه مشورې ورکړی وي او د کوم قانون نه دی مات کړی. په هر صورت دا پریکړه به بیا وروسته کې پایلې و اغیزی په نهایی پریکړه چې کله وسی. تر دې وړاندې دی په دوو نورو تورونو باندې هم په دوو نورو دوسیو کې هم تورن شوی دی او کې امکان لري چې په یوه څلرمه چې د جورجیا ایالت هلته هم په ورته تورونو باندې دی تورن سي. خو دی اوس هم په خپل ګوند کې تر ټولو مخکښ دی. د دغه وروستیو نظر پوښتنو نه ښکاري چې ملاتړ یې تر پخوا زیات شوی ده او دا په امریکا کې بې ساری وضعیت ده چې یو کاندید یو نوماند چې هم دلته د یو ګوند تر ټولو مخکښ نوماند په دغه ډول قانوني یا حقوقي قضیو کې ښکیل وي او د دې امکان هر وخت وي چې دی به آیا یو چېرته قاضي دا پریکړه وکړي چې دی د دې وړتیا نه لري نو امریکا به د یو قانوني جنجال سره د مخامخ کېدو امکان شته. نو په دې راپور ته غوږ نیسو او ورسره بیا ګورو چې د نورې څه څرګندونې کوي هغه به په راتلونکو خپرونو کې تعقیبوو.
په تیرو څو میاشتو کې دا درېمه دوسیه ده چې پخوانی ولسمشر ټرمپ په رسمي ډول پکې تورنیږي. دا ځل د ټاکنو په پایلو کې د لاسوهنې چې د څارنوالانو په اند د هڅو ملاتړي دي ته هڅولي وو چې پر کانګرس ماڼۍ برید وکړي.
د 2023 کال د جنوري پر شپږمه زموږ د هیواد پر کانګرس باندې برید د امریکا د ولسواکۍ پر پلاس باندې بې ساری برید وو. په دوسیه کې واضح شوي دي چې دغه برید درواغو او د تورن درواغو پارولی وو.
ټرمپ نن په واشنگتن کې هغې محکمې ته حاضر سي او تورونه به ورته ابلاغ سي چې پرون د امریکایي اتباعو څخه تشکیل شوي یو منصفه پلاوی د مقصر وباله. ترامپ د څلورو تورونو سره مخ دی. د امریکایانو د رای د حق څخه سرغړونه، د حکومت د غولولو هڅه، د قانوني بهیر مخنیوي او په قانوني بهیر کې د خندونو هڅي.
شاغلی سمیت او هغه تجربه کار چې اصولي او مسلکي څارنوالان دي د حقایقو په رڼا کې قانوني اقدامات کړي دي.
ترامپ چې په جمهوری غوښتونکو کې د 2023 کال د ولسمشری مخکښ نوماندی د یوې اعلامیې په خبرولو سره د منصفه پلاوی پریکړه د نازی جرمنی او پخوانی شوروي اتحاد د پاتیشونو د کلنو په تیر ظالمانه بللې ده.
دغه عمل یو ډیر خشن عمل دی. دغه خلک به په تاریخ کې د بیان د ازادۍ تر ټولو ستر نغزون کې یادېږي.
خو یو حقوقي څېړونکی وایي چې دغه تورونه د ټرمپ د هغو کړنو سره تړاو لري چې ملاتړي پر کانګرس برید کولو ته هڅول شوي وو.
زموږ په اساسي قانون کې لومړۍ ماده د بیان د ازادۍ ده او په ځانګړې توګه سیاسي وینا او تفکر ته تر ټولو ډیر خوندیتوب ورکړل شوی دی. خو له دغو تورونو سرګندېږي چې ټرمپ د ټاکنو د پایلو په اړه یوازې دروغ نه ویل، بلکې هغه د دروغو لاره د خلکو د پریکړې او د قانوني ټاکنو د بدلولو هڅه کړی ده.
ټرمپ پر څارنوالانو تور لګولې چې دغه دوسیه په داسې مهال رامخی تکړه چې د ولسمشر بایدن د زوی هانټر بایدن د حقوقي جنجال څخه د ولس پام بل خوا واړوي. تر دې وړاندې ټرمپ د وو نورو قضیو کې هم تورن سوی دی. یو د محرم اسناد او په ساتنه کې د غفلت کولو قضیه ده او بل د کمپاین په پیسو کې د تقلب کولو او د دې احتمال همسته چې په جورجیا ایالت کې د ټاکنو په تقلب کې هم تورن سي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه په تړاو په نورو خبرونو کې راغلی چې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک پرون د چهارشنبه په ورځ د خلیج ستراتیژیکو ټاپوګانو ته نږدې چې د ایران تر کنټرول لاندې سمندري ساحه تمرینونه پیل کړی دي. دا د اتحاد متحده عربی اماراتو لخوا شوې ده. دغه پوځي مانورونه چې د ابو موسی ټاپو ته نږدې شاوخوا تر سره شوې دي، دوهونه وروسته له هغه پیښې چې متحده ایالاتو په خلیج کې خپل سمندري حضور زیات کړی. دا څرګنده نه ده چې دا تمرینات به تر کومه دوام وکړي. د ایران رسمي خبری آژانس ایرنا خبر ورکړی چې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک سمندري تمرینات د چهارشنبه په سهار په فارس خلیج کې د ایران د ټاپوګانو د ساتنې لپاره پیل شوې دي. بل پلو د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د نایجیر د ولسمشر محمد بازوم د سمدستي خوشی کې د غوښتنه کړې چې تیره اونۍ د یوې پوځي کودتا په پایله کې له واکه لري کړای شوې دی. بایدن دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ افریقا په اقتصادي ټولنه کې د شامل هیوادونو د دفاع وزیران د وضعیت په اړه په گاونډي نایجیریا کې د خبرو دوهمه ورځ بشپړوي. واکته د محمد بازوم د بیرته ستنېدو لپاره د یکشنبه نیټه ټاکل شوې ده. نن په دې غونډه کې بعد ځواک پر کارولو هم غور وشي. دا هیواد په بشپړ توګه د برېښنا یو واردونکي هیواد دی. د لویدیځ افریقا بلاک په نایجر باندې بندیزونه لګولي چې پکې د 25 میلیون خلکو په نفوذ د بې وزلي هیواد ته د انرژي د لیک راکمول هم پکې شامل دي. بیرته بعد افغانستان په تړاو مسایل تر شو د طالبانو امنیتی مسولانو تر همیشه بهر رادیو تلویزیون وروسته اوس په ننګرهار کې دوه نورې رادیوګانې هم بندې کړې دي. پر رسنیو د زیاتیدونکو فشار په اړه د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی صاحب سره خبرو ته کینو چې همدغه اوس موږ سره مل دی. عبیدی صاحب ستړي مشه ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. د تیرو درې ورځو راهیسې په ننګرهار کې درې رسنیز بنسټونه د طالبان لخوا تړل شوي، خو د بندیدو هیڅ ښکاره دلیل یې هم نه دی ورکړی. ستاسو غبرګون په دې اړه؟
سلامونه تاسو ته او تاسو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له بده مرغه په تیرو درې ورځو کې د همیشه بهار تر څنګ دوه نورې رسنۍ په ننګرهار ولایت کې تړل شوي دي، او دلیل هم دا دی که څه هم د طالبانو اداره په دې هکله تر اوسه واضح دلیل نه دی ویلی، خو اصلي دلیل دا و چې دغه کوم تعمیر باندې چې دوی ننوتی دي، دغه تعمیر کې د همیشه بهار د رادیو تلویزیون تر څنګ دوه نور رسنۍ هم فعالیت درلود، او دلیل هم ډېر روښانه دی چې هغوی اقتصادي ستونزې درلودلې او د همیشه بهار شبکې دو ته ځای ورکړی و چې خپل فعالیتونه دی په ګډه سره د یو ځینه تنظیم کړي. نو کله چې دوی همیشه بهار اداره د تیرو څو کلونو کې دوی هغه ښوونیز برنامه هم درلودلې، دغه نوې ښوونیز برنامه درې ورځې مخکې پیل کړی وه چې پکې یو شمېر نجونو او هلکانو ګډون کړی و.
بله.
او د دوی د طالبانو استخبارات ادارې ته چا راپور ورکړی او دوی د ننوتی دي غبرګونې ښودلی چې
همدغې مسلې ته به راشو. زما بله پوښتنه هم په همدې اړه ده. د همیشه بهار رادیو تلویزیون د نهو نجونو په ګډون د ژورنالیزم د عملي زده کړو یو ټولګی پیل کړی و، لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ویل کېږي د طالبانو اصلي ستونزه هم همدا وه. موږ خبر یو چې په افغانستان کې صاحب د ښځینه ژورنالستانو شمېر 80% کم شوی. ستاسو څېړنې صاحب د یو ملاتړي بنسټ په توګه د هغوی د کړاوونو په تړاو څه وایي؟ آیا دوی سره په تماس کې یاست؟
او بالکل، زه به دغه خپله جمله پای ته ورسوم، بیا به دغه پوښتنې ته راشم. د دغه طالبان اداره غبرګون ښودلی او له بده مرغه دو ته یې ګواښ کړی چې موږ نجونو په وړاندې مکتبونه او پوهنتونونه تړلي دي او تاسو دلته زده کړې ورکوئ، او اصلي لامل همدا دی چې دوی دروازه د نشراتو دروازه یې ورته وتړله. له بده مرغه د نجونو وضعیت له بده مرغه په تېر یو کال کې د نجونو خبریالانو وضعیت ډېر بد دی. دوی له بده مرغه ډېر روحي او رواني فشارونه لاندې دي، او ان تر دې چې هغه خپل مسلکي توب په خپلو برنامو کې پام کې نه نیسي. موږ څېړنې ښایي چې ان تر دې چې ټولو رسنیو ته د طالبانو ادارې مکتوب استولی چې تاسو خزینه خبريالان استخداموله نه شي. ان د تیر څوم یا شورا په دی خو یو جنیم پر رسنیو کې جذبه شوی نه دی. یو ځای شمیر د ګوتو پښمیر خبريالان چې په کابل کې او شمیر نګدو ولایتونو کې فعالیت کوي،
بله
هغه په ډیرو محدودو برنامو کې نو د ټولو برنامو څخه نجونې حذف شوې دي او ټولو ته ویل شوې دي چې نجونې تاسو حق نه لري چې په دې برنامه کې نجونې استخدام کړي.
بله ډیرو بخښه زما سره دوی نور پښتنه هم پاتې دي. د سنې د سانسور ترڅنګ د اقتصادي ستونزو نه هم اغیزمنې شوي. همدغه درې واړه رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله په جلال آباد کې په ګډه یو حویلې کرایه کړې ولا کسنګ شتاسو ویل په کوم کې دا د رسنۍ د هیواد په کچه خپل فعالیتونه بند کړی دي ستاسو د څېړنو پر بنسټ؟
زه فکر کوم یو څنځه دا چې د طالبانو حاکمه اداره ارقام په واکې نور کوي او کله چې مونږ د بنسټونو یا مثلا د ملاتړ سازمانونو غوړي چې هغه دقیق او کره معلومات ترلاسه کړي، متاسفانه هغه کره معلومات د طالبانو اداره په واکې نور کوي. او ان تر دې چې هغه خبري اعلان چې د بنسټونو سره په تماس کې دي هغه ته غوښ کوي چې تاسو دغه ارقام کړي د نورو بنسټونو سره د چ بابانسان څخه بهر فعالیت کوي په واکه ورکی نو غیر مستقیم او مستقیم ډول تهدیدوي. خو کوم څېړنې چې موږ لرو له بعد امرګه ګانش مې رسنې په ولایت کې خو سندرګان او رسپانې تړل شي ويدي او په کابل کې چې موږ شاوخوا او یو اټیا تلویزیون نه درلودل ګانش مې تلویزیونونه اوس خبرونې نه لري، واسه د کوټو په شبیر تلویزیونونه
یو ورستی پښتنه لاند جواب هم دیال کې د خبريالانو ملاتړ بنسټونه د نړیوالو په ځنګړې توګه ملګرو ملتونو نغواړي چې د بیان په ازادۍ د طالبانو د محدودیتونو مخاوني سي. ستاسو په نظر تر ټولو اغیزناک لاروي چې ځکه تر اوسه پورې هر لار هر هڅه چې شوې ده نتیجې نه دا ورکړي؟
زه فکر کوم خو طالبانو یو ستونزه ده چې د هیڅ خبرې تبوک نه دی او نه د نړیوال خبرې تبوک دی او نه د بنسټونو خو ډیر کوچني نهادونه دي. فکر وکړئ د ملل متحد د غټو هیوادونو سره دوی په همغږي کې ستونزه لري. زه فکر کوم خصوصا د ژورنالیزم په ډګر کې تر ټولو اغیزناک استراتیجی به داوی چې د ټول خبريالان تر یو چتر لاندې راشي، همغږي پیدا شي او په ګډه سره اواز نړیوال ټولنې ته قسم د کار موږ کړی دی. نړیوال سازمانونو سره په تماس کې استو، اعلامیې استو، دادخواهی کوو او د ټول ستونزې مو د ټولو بنسټونو سره شریکې کړي دي. او ان تر دې چې تاسو په جیران کې استئ موږ څو میاشتې مخکې ملل متحد ته لیک واستو، سرمنشي ملل متحد ته مو شپږ سوه خبريالانو پکې لاسلیک لیک واستو. دغه ټول وضعیت مو ورته
بیا به هم اطمان تاست تا زحمت در کود پوره معلومات در پاره در افغانستان در خبریالان و در ملاتر سازمان مشر حامد عبیدی سیب در زره لکومی مننه کور ودن بریالی و سیب
تاست
نمان بل په لوپا متحده ایالاتو کې د ایم رادیو سټیشنونو په شمیر کې کمښت راغلی. په تیرو څو لسیزو کې د خاري او نورې میډیا نطقان اف ام رادیوګانو ته تللی دي. اف ام رادیوګان ښه غږ لري خو د اوریدو احاطه یې کموي. اوس د ایم پاتې سټیشنونه نوی ګواښ لري. ځینې موټر جوړونکي غواړي چې د موټرونو نه د ایم رادیو بیخي هم لري کی. په دې اړه یو رپورت تاسو ته راګرځو.
نینسی او ټاڈ ویلن په ڈیمیٹ ٹیکساس کې د کے ڈی ایچ این سورلس اویا اے ایم مالکان دی. نینسی ویلن اور ٹاڈ یوازې دوا کارون کی دی. دوی د تولیداتو د مشهورتیا د اعلانونو د لارې پیسې ګټي او کله کله د سټیشن د پنځه سوه واټ ټرانسمیټر لخوا چې غږی مړ شي نو بیا له هغه ځای لرې کوي.
We came here
مونږ دلته د مشتره غلیو او خلکو ته موویل چې مونږ غواړو د مت لپاره داسې څه وکړو چې ویار پری وکړي او مونږ داسې احساس کوو چې هغه څه چې مونږ کړی دي او هغه څه چې مونږ تر سره کوو هغه نه یوازې د مت لپاره بلکې هغه د دې سیمې ټولو کوچنیو خارونو لپاره دي چې نور محلي سټیشنونه نه لري.
په دې رستو کې ځینې موټر جوړونکو اعلان کړی وو چې په نوو موټرو کې به اے ایم رادیو ګان نه نصب وي.
زه فکر نه کوم چې دوی پوهیږي چې د اے ایم رادیو نن ورځ خلکو ته څومره مهمه ده.
د غلي خرڅولو د رئیس راډنی هانټر پسیر خلک وای چې د جوارو، غنمو او د سارو په اړه خبرونه د کی ڈی ایچ این په یو سل شپیته کیلومیټر اوریدل کیږي او د اوریدونکو لپاره ډیر مهم دی.
ما ته لږ تر لږه دریو بزګرانو نن زنګ ووهه او وی ویل چې دوی په راډیو کې اوریدلی چې بازارونه لوړ شوي دي او د ایم راډیو پرته به دا ممکن نه وي.
سویل ختیز لورته د 15 ساعت په مزل جوین وانګ یو بل اے ایم سټیشن اوري. هغه کروندګر نه ده بلکې درمل جوړونکی ده.
تاسو کولی شئ ټول معلومات او مهم ټکي ترلاسه کړئ او حتی کی پاپ هم واورئ.
د ډیلس په سیمه کې یو بل اے ایم سټیشن کے ایچ ایس ای اے ایم هم د ګواښ سره مخ دی. د سوجو دا سټیشن د سویلی آسیا میوزیک غږوي.
دا غږونه خاموشه کیږي او ستاسو منظمه برنامه کې مداخله کیږي او کله چې بیړني حالت وي یا د توپان خبرداري وي یا د کوچنیانو تختونه وي هر څه چې پیخیږي دا د ای ایم فریکوئنسی ته ځي.
شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
مننه چې تر اوسه د امریکا غاک سره مل یاست. د طالبانو لبیا واک ته رسیدو سره سم د افغانستان ډیر دولتي چارواکي، سیاستوال او مدني فعالان لویدیځو هیوادونو ته ستانه شول. په دغو کډوالو کې ځینې لا هم نه دي توانېدلي چې د کورنیو سره یو ځای شي. زموږ همکارې برېښنا تحریک په کالیفورنیا کې د افغانستان د ولسي جرګې د یو پخواني غړي سره په دې حق له خبرې کړې دي.
ډیرای افغانان چې د طالبانو د بیا واکمنیدلو څخه وروسته لخپل هیواد څخه وتلو ته مجبور شوي، منتظر دي چې کله به بیرته لخپل کورنۍ سره یو ځای شي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د جمهوریت د ولسي جرګې وکیل محمد نواب منګل دی. هغه اوس مهال په جنوبی کالیفورنیا کې استوګنه کوي. دای په 2018 کال کې د جمهوریت د رنګیدلو څخه وروسته د زرګونو افغانانو په شان دې ته مجبور شو چې خپل هیواد او ټول کورنۍ پرېږدي او له افغانستان څخه بهر شي. که څه هم منګل خپل کورنۍ ډېره یادوي، خو په هغه حالاتو کې چې دای د افغانستان څخه ووته لازمه یې ونه ګڼله چې خپل کورنۍ هم له ځان سره راوباسي.
هغه کسان چې د میدان وی په دروازو کې ولاړ و، د یو لک کسانو نه کم زیات نه و. په داسې حالت کې د فامیل تیرول او د فامیل کش کول ډیره ستونزمنه خبره وای چې د ځینو کسانو هم چې ځان سره روسیلي او ډیر ستونزې روسیلي دي. ما لازمونه ګڼله چې هغه حالت ما لیده کوم بیروبار چې و بد حالت چې و.
د امریکا متحده ایالاتونو ټول هغو کسانو ته چا چې له دوی سره په افغانستان کې کار کاوه او د هغوی خپلې کورنۍ له ځان سره د تخلیه پر مهال و نشو ایستلی، هغوی ته هدایت وکړ چې د دوی د کورنۍ وغړي د خپل ځانونه درېمو هیوادونو ته چیرې چې د امریکا سفارتونه موجود دي وباسي. منګل هم په دې توانېدلی چې خپله کورنۍ له افغانستان څخه ترکیې ته وباسي.
موږ نړیوال شریکانو او دوستانو چې تاسو ځان ورسوئ، تاسو چې امن ځای ته ورسیږي او کورنۍ بیا کېدای شي چې بیا موږ وروسته راوغواړو یا کېدای شي درېیم ملک ته لاړ شي، نو په هماغه اساس ما بهتره وبلله چې زه ووځم.
یو شمیر افغانان په درېمو هیوادونو کې لکه پاکستان، تاجکستان، ترکیه، قطر، البانیا او داسې نورو هیوادونو کې په ډیرو سختو شرایطو کې دې ته سترګه پر لاره دي چې د دوی د مهاجرت کیسونه به قبول شي او دوی به له هغه هیوادونو څخه راووځي. منګل وایي د دې کورنۍ هم په ترکیه کې له سختو ستونزو سره مخامخ ده.
بدبختانه وایم چې ترکیه کې د مهاجرو لپاره ژوند ډیر تنگ خراب شوی دی. هلته افغان مهاجر ډیر په تکلیف کړی دی، زموږ کورنۍ هم ډیره په تکلیف کړی ده. خدای حاضر دی چې هر ورځ زه دغه زنګ چې راشي زه فکر کوم چې دوی به نیولی وي ډیپورټ به کی افغانستان ته.
که څه هم منګل پر دې توانېدلی چې په کالیفورنیا کې خپل ځان د دې ځای په معیارونو برابر کړي، خو د کورنۍ نشتون یې ډېر زیات ځوروي.
لکه یو عام امریکایی چې په امریکا کې اوسېږي کوم حق لري هغه زم لرم، اما د کورنۍ نه بغیر دلته ژوند کول لکه سوزمن وي او سړي سره چې کورنۍ وي ډېره ښه ده.
د کډوالۍ چارو د سیړونکو په خبره د متحده ایالاتونو د کډوالۍ پروسه ډیر وخت اړتیا لري، خو د منګل په شان ډیر کسان په متحده ایالاتونو کې د انتظار ترخی ورځې شپې شمیري چې د خپلو کورنیو له غړیو او اولادونو سره زر یو ځای شي او یو خوشاله ژوند ولري. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.
پامانه نسرا اوس تاریخ پرونه نشر ته چمتو ده. سحر جان استری مشی.